سلام ستړي مشه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د اسلامي همکاري او سازمان سرمنشي په غونډه کې د افغانستان وضعیت څرګندل دي. د سازمان په بیان کې ویلي چې حسین ابراهیم طلحه د یک شنبه ورځ په جده کې د اسلامي همکاري او سازمان د وزیرانو د شورا د 50مې غونډې په نوملي نسته کې د افغانستان د وضعیت په اړه د سازمان د هڅو نوښتونو په اړه خبري وکړي. په بیان کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې د اسلامي همکاري او سازمان په وار وار د طالبانو پر رژیم د افغان ښځو او نجونو پر سر د محدودیتونو په خاطر نیوکه کړې ده. په وروستي مورد کې د افغانستان لپاره د دغې سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت د روان کال په اپریل میاشت کې د دې سازمان د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو له چارواکو سره یې وکتل او په افغانستان کې د ښځو د اساسي حقونو د تامین پر اړتیا ټینګار وکړ. د اسلامي همکاري او د سازمان د غوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم په ګډ پریکړې کې له طالبانو وغوښتل چې د افغانانو د ټولو حقونو په ځانګړې توګه د نجونو ښځو د کار او تعلیم حقونه خوندي کړي. په کابل کې د یک شنبه په ورځ د حماس ډلې د سیاسي څانګې د وژل شوي رهبر اسماعیل هانیه لپاره د دوه مراسم او غونډه نیول شوې وه. اسماعیل هانیه چې د امریکا او اروپایي ټولنې خوا د ترهګرۍ ګڼل شوې ډلې حماس سیاسي مشر و، له کلونو راهیسې په قطر کې اوسېده او د سیمې ځینې هیوادونو له هغې ډلې ایران او ترکیې ته هم سفرونه کول. د طالبانو اړوند رسنۍ وایي لسګونو کسانو په دې غونډه کې چې د کابل په عیدګاه جومات کې جوړه شوې وه ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو د ایران په پلازمېنه تهران کې د اسماعیل هانیه وژل خندلې دي. د طالبانو حکومت لوړ پوړو چارواکو له هغې ډلې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په تهران کې پر اسماعیل هانیه برید او د هغه وژنه د ټولو نړیوالو نورمونو کلکه سرغړونه بللې ده. د ایران سپاهي پاسداران ویلي چې اسماعیل هانیه تېر چهارشنبه په پلازمېنه تهران کې د اسرائیل لخوا په یو هوایي برید کې ووژل شو. د افغانستان کرکټ بورډ د نهم پړاو شپږیزې لوبډلی او لوبغاړي اعلان کړل. په اعلان شوو ټیمونو کې د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړی راشد خان، رحمان الله ګوربز، نوین الحق، عصمت الله عمرزی او ابراهیم صدران شامل دي. تمه کېږي د شپږیزې پورم د افغانستان شل اوریز تجارتي کرکټ لیګ د همدې اګست په 12مه پیلو تر 15مې دوام وکړي. شپږیزي لوبې معمولا د کابل د کرکټ په نړیوال سټډیوم کې ترسره کیږي. په دې دورو شپږیزي کې د راشد خان په مشرۍ سپین غر پانګان، د حشمت الله شهیدي په مشرۍ بند امیر، د ابراهیم زدران په مشرۍ مسینک، د رحمت الله په مشرۍ بوستاتون کې او د عصمت الله عمرزی په کپټنۍ باندې امون هنګان ټیمونه د یو بل سره لوبې کوي. او سوکوهن کې ساندي نګامبا د مهاجرو لوډلې څخه نومړنی ورزشکار شو چې د پاریس اولمپیک کې مډال ته ځان رسوي. د پخټه کمرنی بوکسر د شنبې فورس د 50 کیلوګرام وزن په کوارټر فائنل کې فرانسوي سوکوهن کې دیوانا مشل ته ماته ورکړه. ګامبا نورو کډوالو ته ویل چې سحکار وکړي او په ځان باور ولري او د غیب خبره چې دوی هر څه ترلاسه کولای شي. د اولمپیک د کډوالو ټیم د برازیل په قربتوب د 2018 کال اولمپیک په لوبه کې معرفي شو چې په ترڅ کې د افغانستان، ایران، سوریه او ګڼنور هغو هیوادونو کډوال لوبغاړي پکې د لوبېدو چانس پیدا کړ چې له خپلو هیوادونو اکثره اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي. دا ور هم د پاریس په اولمپیک لوبو کې د کډوالو د 2 کسیز ټیم په چوکاټ کې لږ تر لږه 5 افغان لوبغاړي هم شامل دي. د برېټانیا صدر اعظم د کډوالو پاتېره مسلمان کډوالو پر ضد د خیر خو افراطیانو تاوتریخ جن اعتراضونه خندلې دي. دغه اعتراضونه خغلی سټارمر یک شنبه په بیان کې ویلي چې پولیس به د دغه تاوتریخوالي ټول عملین ونیسي. افغان کډوالو وایي د خیر خو افراطیانو کړنو دوی اندېښمن کړي دي ځکه افغانان په برېټانیا کې د کډوالو له لویو او زیانګالو ټولنې څخه دي. تفصیل صفي الله ستانک زینور.
په بریتانیا کې ورستۍ څو ورځې د کډوالو ضد پاڅونو او تاوتریخوالیو هلته افغان کډوال اندېښمن کړي. د کډوالو د حقونو فعال او بریتانیا میشتي افغان ګلولي پسرلی ازادي راډیو ته وویل افغانان په بریتانیا کې د کډوالو ټولنو تر ټولو زیات نفوس لري او له همدې امله هم د دوی د زیانمنېدو ډېره اندېښنه موجوده ده.
دغه خلک شورشان چې راوتلي دا تور او سپین نه ګوري، دا بس څوک چې مهاجر ښکاري، څوک چې مسلمان ښکاري، په هغوی حمله کوي. داسې ډېرې کیسونه شته چې په ساوت پورټ کې، منچستر، لیورپول، ډېر ځای کې چې څوک توریانو یا ایژین خلکو هغوی باندې بریدونه کړي، چا یې موټرې ورمات کړي، په ټیکسي ډرایورانو باندې. نو حالات ډېر لسې کړکېچن دي، او نو په دې هیله چې افغانان او نور خلک په زیان ونه رسېږي. دا اوس خو چې حکومت تر اوسه پورې جدي نه دی نیولې، چې څومره باید جدي ونیسي دا کیسه.
پسرلی وایي افغانان ځکه تر ټولو ډېر زیانګاله دي چې لا یې هم ګڼ شمېر په هوټلونو او موقتو هستوګنځایونو کې اوسېږي، چې تر نورو زیات د قهرجنو خیاړ خو د بریدونو له خطر سره مخ کېدای شي. بریتانیا لږ تر لږه 15,000 افغانان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته خپل هیواد ته وړي، او تازه یې تېره سهشنبه اعلان وکړ چې د دریو میاشتو لپاره د هغو افغانانو غوښتنې لیکونه مني چې د کورنۍ ځینې غړي یې بریتانیا کې دي. بریتانیا له تېرې دوشنبې د تاوتریخوالو د یوې څپې شاهده ده چې پکې د کډوالو پر ضد پاڅېدلي ښي اړخي افراطیان پر کډوالو او پولیسو بریدونه کوي. پولیسو له تېرو دوو ورځو راهیسې د بریتانیا په بېلابېلو ښارونو کې څه باندې 100 ښي اړخي افراطیان نیولي دي. د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر د یکشنبې په ورځ وویل د کډوالو په تېره بیا مسلمانانو کډوالو پر ضد د ښي اړخو افراطیانو کړنې غندي، او پولیس به ټول هغه کسان ونیسي چې تاوتریخوالو ته لمن وي. دا اوس په رودرام کې په یو هوټل باندې بریدونه روان دي. لوټمارې ډلې په قانون ماتولو لګیا دي، کړکۍ او ښیښې ماتوي، اور ورته کوي. خلک او د هوټل مستخدمین سخت په ویره کې دي. د دغو کړنو لپاره هیڅ توجیه نشته. ټول ښي اړخي باید دا تاوتریخوالی وغندي. خلک په دې هېواد کې د خوندي پاتې کېدو حق لري، خو موږ ولیدل چې د مسلمانانو ټولنې هدف وګرځول شوې او پر جماعتونو بریدونه وشول. ښي اړخي افراطیان وروسته له هغه په بېلابېلو ښارونو کې د کډوالو پر ضد پاتې دل چې د راپورونو له مخې د ناڅاپ یو ټولګي کې درې وړې نجونې د یو کس لخوا چې د پولیسو په خبره په تیروتنې سره مسلمان کډوال بلل شوی و، د چړې په گزارونو ووژل شوې او ګڼې نورې ژوبلې شوې. که څه هم بریتانیا قانونا له 13 کلونو د کم عمره بریدګرو هویت نه افشا کوي، خو دې قضیه کې محکمې د غلطو معلوماتو د خپرېدو او د کډوالو ضد کړنو د مخنیوي په هدف اعلان کړی چې په بریتانیا کې زیږیدلی 19 کلن اکسل روداکویانا چې کورنۍ اصلا د رواندا ده د ناڅاپ ټولګي برید کړی و. په بریتانیا کې د وروستیو څو ورځو تاوتریخجنې کړنې په شاوخوا 10 کلونو کې بې مخینې بلل شوي. په ساوت پورټ، لیورپول، برمنګام، مانچستر او څو نورو ښارونو کې د خلکو ګڼ دوکانونه لوټ شوي، پر جماعتونو او د مسلمانانو په کورونو او هستوګنځایونو بریدونه شوي، او خارجن مظاهرچیان له پولیسو او هغو بریتانویانو سره هم په اخو ډب اوښتي چې د کډوالو په ملاتړ راوتلي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. په ننګرهار کې د وروستیو سیلابونو او طوفانونو یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي سره له دې چې د واکمنو چارواکو بهرنیو وصولو ورسره د مرستو ژمنه شوه، خو لا هم د سرپنا له نشتون ستونزې سره مخ دي. دوی وایي د ننګرهار په سوځند ګرمۍ کې په دې ډول ورته ژوند تېرول ستونزمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په ننګرهار کې د وروستیو اورښتونو او سخت ورانوونکي طوفان نږدې 20 ورځې تیریږي، یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي لا هم له سرپناه پرته ژوند کوي. د ننګرهار سرورود ولسوالۍ چې تر نورو سیمو ډېره ځپل شوي اوسېدونکي وایي ورځ په سره لمر او شپه هم له کومو امکاناتو پرته په ګرمۍ او ماشو کې تیروي. دوی وایي له ژمنو سره سره ورسره د سرپناه د جوړېدو په برخه کې مرسته نه ده شوې. د سرورود یو اوسېدونکي میرویس ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار ګرمۍ خو تاسو معلومه وي چې ډېر سوزونکي ګرمۍ ده، سرپناه نشته، همداسې د ژوند له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. هیله ده چې زموږ د غږ تر چارواکو او مسؤولو کسانو پورې ورسوئ. د ژوند حالات ښه نه دي او وضعیت هم ډېر خراب ده. هیله ده چې له موږ سره مرسته وشي. خوراکي توکي هم نشته، همداسې نور اولیه ضرورتونه چې د ژوند دي یا امکانات دي هغه په لاس نه لرو.
د دې ولسوالۍ د دوسرکی د سیمې یو بل اوسېدونکي زمري ازادي راډیو ته وویل
د موږ کورونه وران کړل، کوټې وران کړې، چتونه نه لرو، د غرمې مرته پراته یو، د شپې چې ویده کېږو ماشي نه پوهېږو چې وکړو. دغلته خلک راغلي ول د کومک وعدې وکړې، بیرته لاړل، اوس موږ پراته یو د خدای هیلې ته.
د ننګرهار ولایت دغه اوسېدونکي د یاد وضعیت له امله د ماشومانو په ګډون د خپلو کورنیو غړو د ناروغ کېدو خبره هم کوي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمیزو چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په بېلابېلو خبرو کړو اعلامیو کې له سلګونو زیانمنو کورنیو سره د نغدي او خوراکي توکو د مرستې خبره کړې. ننګرهار کې د تیر جولای میاشتې د 14 سخت اورښتونو چې بې ساري ګلۍ او طوفان هم ورسره ملو، د طالبانو حکومت د سیمیزې ادارې د شمیرو له مخې 400 کورونه ویجاړ کړل. یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي که څه هم د سرپناه لپاره ورسره د یو شمیر خیمو مرسته شوې، خو په خبره یې سختې ګرمۍ ته په خیمو کې ژوند ناممکن دی او باید د کورونو د بیا جوړولو په برخه کې ورسره مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان ډېری ولایتونه د سختو ورښتونو، سیلابونو او طوفانونو شاهدانو چې له امله خلکو ته درانه زیانونه واوښتل. د تیرې جولای میاشتې په 23مه د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا IOM په یو بیان کې ویلي وو چې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د سختو ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله یو اویا کسان مړه شوي دي. له دې یو ورځ وړاندې د جولای په 22مه بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي وو چې د سیلابونو او طوفانونو له امله زیانمنې شوې ټولې کورنۍ خوراکي توکو، سرپنا، روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي، په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې له امله یې په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن یکشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ننګرهار په ګډون د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د دغه ورښتونو کچه له 15 تر 45 ملي متر پورې او د بادونو سرعت له 50 تر 80 کیلو متر پورې ښودل شوی دی.
اوس به هم د ننګرهار نږدې ګوند ولایت نورستان ته ورشو. د نورستان په دواب لسوالۍ کې د یوې کورنۍ درې غړي سین وړي دي. ځایي اوسیدونکي وایي یو پلار او دوه زامنو چې غوښتل یې د یو لرګین پل په واسطه له سینه واوړي، خو دغه پل نړېدلی دی او دغه درې وړه کسان سیند ته غورځېدلي. ورځو له سیمې په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د لویدیز نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي باید د امیرګل په نوم یو سپین ګیری د خپلو دوو زامونو سره له سیند څخه پر لرګین پل پورې وتلو چې پرې لرګي مات شوي او درې واړه اوبو ته پرېوتي دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا دیارلس کلن زوی په خپلو هڅو ځان له سیند راویستلې او دوه نور اوبو وړي دي. مولوي سیف الله دیوبندي د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
سهار شپږ نیم بجې درې کسان چې یو پلار او دوه زامن یې د دواب ولسوالۍ د ژنیا کلي اوسیدونکي وو او فلحال دواب نکته لرګل کلي کې اوسېده. دوی په پل باندې تیرېدلو، پل د لرګیو مات شوي دي. د ماتېدو په وجه باندې درې واړه سیند ته غورځېدلې وو او بیا سیند درې واړه وړې وو. بیا یو زوی هغه ته لامبوی زده و ځان سیند نه ایستلې دي، نجات موندلې دي. او دوه کسان چې یو پلار یو زوی دي اوس هم نادرک دي او خلک ورپسې ګرځي، تر اوسه جسدونه پیدا شوي نه دي.
ازادي راډیو ته په را رسېدلې یو بل خبر کې بل شوي چې د مرکزي نورستان له وانتویګر ولسوالۍ څخه یو 14 کلن جنۍ سیند راوړي او د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ بارکنډې کې ځایي خلکو جسد له اوبو راویستلې دی. تر دې دمه ځایي چارواکو د یادو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د سیمې اوسیدونکو په وینا اکثره کلي او درې یې پاخه پلونه نه لري او خلکو د خپلو ستونزو هواري دپاره یا لرګین پلونه جوړ کړي او یا یې کیبلي زانګوګانې چې ډېری وختونه د کیبلونو شلیدلو، د لرګیو ماتې دو او خویدو له امله دغه ډول مرګونی پیښې رامنځته کیږي. نورستانیان له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته په سیندونو او خوړونو پلونه جوړ کړي څو له دغو ستونزو خلاص شي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د خریبو ډېرې بلې زما مړي شي چې ماښام شي ژوندون به خیر هم لکه یو سړی خیال تمام شي.
دا غږ د اقرا مجلې د مدیر مسؤل فتانی ژوند و. اغلی فتانی ژوند په کابل کې د اقرا مجلې په نوم په یوې آنلاین مجلې کار پیل کړی. د مجله د نجونو او میرمنو لیکنې د نثر او نظم په برخه کې رانغاړي.
موضوعګانې انتخابوم: کله ژوند، طبیعت، انسانان، اجتماع، دوستان. یعنې خیالي نړۍ غونډې لیکم، بیا همداسې لیکنې کوم. ساده
نن پام دې په خبرې کوم ملکی موخړی. قدرمن اوریدونکو، افغان میرمنو د تاریخ په اوږدو کې دا ښودلې چې دوی په هر ډول سخت شرایطو کې د کور له مسؤلیت سره په ادبي ډګر کې هم ماته نه مني. خپلې لیکنې که نظم وي یا هم نثر، تر لوستونکو رسوي چې یوه بیلګه یې هم اوس د اقرا مجلې رامنځته کول دي. فتانه ژوند هغه افغان پیغله ده چې په دې مجله کې ګڼو میرمنو او نجونو ته د دې زمینه